اما اکنون استودیو را به همکارم رضوان مراد واگذار می شوم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. رضوان صاحب بفرمایید.
در زیات مننه سلطان محمد سرور قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په دې او ساتخ پرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزه همکاري لري او ری چې د امریکا متحده ایالات او طالبان راتونکو څو ورځو کې د سولې خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې چې پرون په قطر کې د طالبان لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو. د افغانستان په اړه د روسیو تحولاتو نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
امریکایی چارواکی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. تېره شپه په باګرام هوایی اډې باندې حمله کې څلور امریکایي سرتیري وژل شوي دي او پاکستان په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانیستل کېدو هرکلی کړی دی. پوره خبرونه واورئ. امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې پرون طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې خپل دفتر پرانیست. د امریکا ولسمشر وویل د دې دفتر پرانیستل د روغې جوړې په لور لومړی ګام دی، خو باراک اوباما څرګنده کړه چې دا بهیر به اسانه هم نه وي.
We don't anticipate this process will be easy or quick.
هغوی مونږ د هیله نه لرو چې دا بهیر به اسانه او ګړندی وي، خو مونږ باید دا بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای موازي مخته یوسو او په عین وخت کې مونږ خپلو پوځي هڅو ته ژمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ به کوو. د رویټرز آژانس په وینا د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیت ایډي د طالبانو د دفتر د پرانیستلو تر اعلان وروسته په اوسلو کې وویل له تیرو څو میاشتو راهیسې په ناروې کې پټې خبرې روانې وي او د طالبانو دغو پټو خبرو دې ته لاره پرانیسته چې په دوحه کې دوی سیاسي دفتر پرانیزي. د متحده ایالاتو چارواکي وایي تیره شپه په باګرام هوایي اډه باندې برید شوی چې له امله یې څلور امریکایي سرتیري وژل شوي دي. امریکایي مقاماتو ویلي په ظاهره دا سخکاری چې پر اډه باندې توغندي لګیدلې دي. له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا لکله نه چې امریکا پر افغانستان حمله کړې، تر اوسه پورې په دې هیواد کې 2000 سل امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې تر وسه وسه هڅې وکړي څو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان دا غوښتنه پرون هغه مهال وکړه چې ناټو ځواکونو افغانانو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو اعلان وکړ. د آسیا پاسیفیک لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر پولیټر سکاټ وویل د هغو پیښو تحقیقات هم باید وشي چې مخکې شوي دي او پکې ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یوناما په وینا افغان ملي پاوز پر روان کال کې بریدونه زیات کړي دي. د جوزجان والی تور پورې کړ چې د ملي جنبش مشر جنرال عبدالرشید دوستم خپل پخوانیو ملیشاو ته وسلې ورکړې دي. محمد عالم سایی پرون د جوزجان په مرکز شبرغان کې ویل حکومت باید د دې خپل سرویو مخه ونیسي. د ملي جنبش غړي دا مني چې یو اندازه وسله یې ویشلې ده. د دې ګونویان کنجا کارګر وویل دا لږه وسله ده او د ځان د دفاع لپاره ده. وړمه ورځ په شبرغان کې د جنرال دوستم او محمد عالم سایی د کسانو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د څو تنو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره شوه. پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. پاکستان په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانیستل کېدو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له طالبانو سره د امریکا د پیلیدونکو خبرو هرکلی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د شخړې د سوله ییز حل غوښتونکی دی. د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ د قطر په مرکز دوحه کې پرانیستل شو. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو مشرانو د سوریې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د سولې د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د اتو سترو صنعتي هیوادو یا جی اټ هیوادو مشرانو په شمالي آیرلند کې پرون پریکړه وکړه چې د سوریې لپاره ډېر ژر په جینوا کې غونډه جوړه شي، خو دغو مشرانو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه څه ونه ویل. د جی اټ مشرانو په سوریې کې د داسې انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو سره خوخوی دغه مشرانو هم دراز د بشار الاسد حکومت او اپوزیشن واڅول چې ټوله هغه ډلې وزه پیچل القاعده سره تړلې دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جیاته غونډې په پای کې ویل چې د نړۍ مشرانو توانې دل چې د سوری دراتلونکو په اړه خپل منځي مهم اختلافات اوار کړي او ژمنه وکړه چې د سوری لکډوالو سره یو نیم میلیارد ډالر بشري مرستې وکړي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې مشر وایي دغه ادارې د نړۍ په تر شلو ډیرو هیوادو کې د شاوخوا 500 ممکنه تروریستي پیښو مخه نیولې ده. جنرال کیس الکساندر ویل د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 را په دې خوا دغه بریدونه شان شوي دي. جنرال الکساندر چې د امریکا د استازیو د جرګې د استخباراتي کمیټې مخې ته خبرې کولې زیاته کړه چې یو بریت هم ټاکل شوی و چې د نیویارک د اسهامو پر بازار وشي. د دغه جنرال په وینا کشفي پروګرامونه او د انټرنیټ او ټلیفون څارنه د امریکا او د امریکا د متحدانو د امنیت لپاره خورا مهم دي. د ملګرو ملاتو د بشري حقونو عالي کمشنري د بشري حقونو په برخه کې د سربیا د پرمختګ ستاینه وکړه، خو ناوی پیلی څرګنده کړه چې لا هم په ځینو برخو کې هڅې پکار دي. ناوی پیلی پرون په رسمي سفر سربیا ته ولاړه او په یو بیان کې ویل سربیا د بشري حقونو په برخه کې ډېر اساسي او غښتلي قوانین وضع کړي دي. دې زیاته کړه چې لا هم د روما خلکو هم جنس بازانو او د مایوبو د حقونو په برخه کې ستونزې شته. او وروسته خبر ده چې د ایران د فوټبال ملي ټیم جنوبي کوریا ته ماتې ورکړه او له دې سره دغه دواړه ډلې نړیوال جام لوبې ته غوره شوې. راتلونکی میلادي کال د فوټبال نړیوال جام په برازیل کې کیږي. ایران پرون کوربه هیواد جنوبي کوریا ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه او له دې سره د الف ګروپ په سر کې راغی او جنوبي کوریا دوهم شو. له هر ګروپه دوه ټیمونه نړیوال جام ته لاره کوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان څخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې په څو راتلونکو ورځو کې پیلېږي. دا چې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر به د افغانستان د سولې له پروسې سره څومره همکاري ولري په دې اړه د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر وایي
دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی سولې جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پنځم پړاو به له یو لړ ستونزو سره مخامخ وي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او اوري چې د برتانیې نړیوالې پراختیايي ادارې تصمیم نیولی چې په روان میلادي کال کې د افغانستان زیانمنو شو سیمو ته شاوخوا 10,000 میټریک ټن غنم ورسوي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام اوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې په څو ورځو کې پیلېږي. دا خبره وروسته تر دې خبره شوه چې پرون د قطر په مرکز دوحه کې طالبانو خپل سیاسي دفتر پرانست او د امریکا ولسمشر دا اعلان وستایو. بلورته کابل اعلان وکړ چې قطر ته د خبرو لپاره یو پلاوی استوي. احمد شیبر په ریپورت لري.
طالبانو او امریکا اعلان وکړ چې دوی به د افغانستان د نږدې 12 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره رسمي خبرې په څو ورځو کې پیل کړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا خبرې به آسانه نه وي. موږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به آسانه او ګړندی وي، خو موږ باید دا بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای موازي مخته یوسو او په عین وخت کې موږ خپلو پوځي هڅو ته ژمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ به کوو. طالبانو تیر ماښام په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر د پرانستلو اعلان وکړ. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي آیرلند کې وویل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره یو مهم لومړی ګام دی چې اخیستل شوی. خو د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې د روغې جوړې د هڅې مخې ته به لوړې ژورې وي. د طالبانو د دفتر تر پرانستلو مخکې په کابل کې ولسمشر کرزی وویل دی غواړي چې یو ډله قطر ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره واستوي. د امریکا ولسمشر د حامد کرزی د دې هڅې ستاینه وکړه، خو په قطر کې د طالبانو استازي وویل د کابل د حکومت له پلاوي سره تر اوسه د خبرو نیټه نه ده ټاکل شوې. بل لور ته د طالبانو استازي په دوحه کې بهرنیو ته دا ډاډ ورکړ چې ښه اړیکې به ورسره ساتي.
بجانب جهودها العسكريه لها اهداف واستراتيجيه سياسيه.
د پوځي هڅو ترڅنګ طالبان سیاسي ستراتيجي او هدفونه لري چې یوازې د افغانستان مربوط دي او نورو ته زیان نه اړوي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو د امنیت خرابېدو لپاره استفاده وکړي. طالبان امنیت او ثبات یوازې د افغانستان لپاره نه غواړي بلکې ټولې نړۍ ته یې غواړي. امریکایي چارواکو د طالبانو دغه اعلامیه له نړیوال تروریزم څخه د لرې کېدو لومړی ګام وباله او ویې ویل چې دوی تمه لري چې طالبان به اخر له القاعده سره ټول اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې طالبان باید القاعده وغندي. په واشنگتن کې یو امریکایي جګپوړي چارواکي وویل چې د روغې جوړې د بهیر اصلي ټکی به د امریکا او طالبانو خبرې نه وي. دغه دوه اړخیزې خبرې د سولې د بهیر په پرمختګ کې مرسته کولی شي، خو اصلي خبره دا ده چې د خپلو افغانانو ترمنځ مذاکرې وشي. د دغه امریکایي چارواکي په باور د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری دی، نو کېدای شي چې دا خبرې اوږدې شي او دا بهیر اسانه نه وي. امریکایي چارواکي وایي په ځانګړي ډول پاکستان ډیره مرسته کولی شي څو طالبان وهڅوي چې راوړاندې شي او د سولې له خبرو سره یوځای شي. امریکایي چارواکي زیاتوي چې د طالبانو له مشرانو سره به په لومړۍ کتنه کې پر اجنډا خبرې وشي. امریکایي چارواکو زیاته کړه چې موږ به په خبرو کې طالبانو ته ووایو چې پر څه غږیږو او دوی به هم راته ووایي چې دوی پر څه خبرې کوي.
و امردل چې طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې سیاسي دفتر پرانست. کله چې د سې شنبه پر ورځ د طالبانو دوه استازیو د دفتر پرانستنه کوله، نو خپل اهداف روښانه کړل او ویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د ښه کولو او د سولې خبرو ته د لارې د پرانستو په هدف دغه دفتر پرانستی. البته دا هم څرګنده کړه چې له ملګرو ملتونو سره به له دې لارې اړیکه ونیسي. د دې دفتر له پرانستلو سره به اوس د سولې هڅې ګړندۍ شي. دا پښتون احمد شیبر د مرکې په پیل کې د طالبانو د ریژیم د وخت بهرنیو چارو وزیر مولوی متوکل سره مطرح کړی ده.
دې خبره ده په تخنیکی لحاظ باندې د یو اړخ سره چې نور جهتونه خبرې کوي، د هغوی باید په تماسونو د پوهاوي لپاره یو کړکۍ باید موجود وي. نو دا اوله استازي یا نمایندګي ده چې د هغوی لپاره د دې موقع ورکوي چې هم په سوله کې او هم په تفاهم سیاست کې چې خپله سوله سیاست دی په دې کې ونډه واخلي. نو دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څونه جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي، هم په افغاني خارجي مسایلو کې، هم په افغاني مسایلو کې، او د ملګرتوب رول هم پکې کې د پام وړ دی.
د سولې خبرې د اعلامیې په سر کې نه دي ځای شوی. د دفتر د پرانستلو له خاطر چې کومه اعلامیه خبره شوې ده، لومړی ماده له نړیوالو سره افهام او تفهیم ده او د سولې خبرې په دوهمه ماده کې طالبانو ځای کړی. به هم تاسو داسې فکر کوئ چې د سولې هڅې به تیز شي؟
ګوره، د سولې لپاره مقدمات او لارې چارې دغه مسلې چې اوس په راتلونکي کې ممکن د عامو مذاکرات لپاره اجنډا جوړ کړي، هغه شاید په دوه برخو وویشلای شي. هغه مسلې چې افغاني او خارجي اړخ لري، او هغه مسلې چې افغاني او افغاني مسائل دي، داخلي مسائل دي. نو طبي خبره ده چې بهرنیانو سره د نړیوالو سره پوهاوی دا د دې لپاره مقدمه ده چې د هغوی سره تفاهمات ترسره شي. یعنې دا یو عمومي عنوان دی، سیاست عمومي عنوان، سوله د هغه یو بل تفصیل.
په هغه خبرو کې چې په قطر کې د دفتر د پرانیسلو پر مهال د طالبانو اساسي وکړي متوکل سب، په هغه کې وویل چې ملګرو ملتونو سره به هم تماسونه نیسي. خو بل لور ته په دوحه کې د طالبانو اساسي پر دې ټینګار وکړ چې بهرني له افغانستان باید ووځي او اشغال ختم شي. دغه بهرني خود ملګرو ملتونو په خوښه راغلي دلته په اعلامیه کې تضاد نه تر سترګو کیږي.
یو د هغوی هغه پریکړه چې امنیت شورا کړی و، او په هغه کې طبي خبره ده چې لوی هیوادونه په راز کې امریکا هغه همېشه تاثیر ګذار وي، هغه د ویټو حق لري. او یو د ملګرو ملتونو د څه لپاره چې دغه جوړښت و، هغه یو نړیوال سازمان دی، بل د دې بدیل نشته. اسلامي کانفرنس د دنیا عمومیت نه لري لکه ملګري ملتونه. نو طبي خبره ده که څه هم هغوی خپل بې پرېتوب ونه ساتي د افغانستان په تر اوسه حالاتو کې، بیا هم هغه اداره د هغه ادارې شان په دې وړتیا لري ځکه بل بدیل نشته چې هغه ادارې یادونه وشي. په راتلونکي کې ملګرو ملتونو ته پکار ده چې خپل دغه بې پرېتوب وساتي او ثابت کړي.
نړیوال ځواکونه وایي چې تر 2014 کال وروسته شاید ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. که چیرته ملګرو ملتونو بیا هم دا خبره تایید کړه، بیا به ستاسو په فکر د طالبانو د دفتر دریسې
د دې امکانات څخه نشته چې دا ملګرو ملتونو مجبور کړل شي چې وایي چې راسي اوس چې دوی زی د دې وخت ته ختم دي. هلته ملتونه لري او مسؤلیتونه لري او اقتصادونه لري. دوی چې دي دا اسی یو تصور دی.
د طالبانو د واکمنۍ د محل د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو او د سولې په پروسه کې د دې دفتر د رول په اړه څرګندونه کولې. ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو پرون په ټول افغانستان کې د امنیتی چارو او د پوزي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د ناتو سرمنشي ویل چې د ورسته به د دوی د ځواکونو رول د ملاتړي او د غرض د سلا مشورو لپاره وي او د دوی د ماموریت بڼه به هم بدل شي. د افغانستان په ګڼ شمیر سیمو کې هغه سیمې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او د غرض د پوزي عملیاتو مشري ورته سپارل کیږي چې نه امن دي. په دې کې د پکتیکا ځینې ولسوالۍ چې له پاکستان سره پر پولې دي هم ویل کېږي چې نه امن دي. اول ته به د پوځي عملیاتو مشري افغان پوځونه کوي. له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان را سره تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، کلومړی د سي دا وایي چې د پکتیکا کومې ولسوالۍ نسبتا نه امن دي او زیات نه امن دي؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې دی پکتیکا په ټولو ولسوالۍ کې به په دې خبرې وکړو چې په دغه مرګنو ولسوالۍ کې پکتیکا څومره پر امن ولسوالۍ دي. یو مرکز خرنه ده، همدا ډول سروزه ده، یو ګیان او کټواز دا پر امن ولسوالۍ دي، نسبي امنیت لري. نور یې نه امن بلل کیږي. هغه پیښې چې په ولسوالۍ کې رامنځته کیږي خبریالانه مې نکاس نه شي ورکولی او نه شي ورتللی. ولایتي چارواکي هم په سیمه کې په ځینو وختونو کې پیښې د خبریالانو لسترګو یا مخې نه پټوي. که خلک هر څومره ووایي چې په سیمه کې ناامني ده، ولې چارواکي وایي چې امنیت ده؟ دا په ټولو ولایتونو کې دا شی معمول شوی ده چې چارواکي یو څه وایي، ولس بل څه وایي. په پکتیکا کې هم همدا ستونزه ده، لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه.
تپان صاحب، د پکتیکا کې د افغان ځواکونو په اړه راته وایي چې هلته د افغان ځواکونو په اړه بالعموم د خلکو نظر څه دی چې آیا افغان ځواکونه به وتوانېږي چې دغه سیمو کې د عملیاتو مشري په سمه توګه ترسره کړي او عامو خلکو ته پکې زیان ونه وړي؟
مراد صاحب مننه. لکه څومره زموږ د چارواکو سره غږېدلي یا د خلکو نه اورېدلي، هغوی وایي د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د ولس همغږي د دولت سره زیاته شوې ده. ولې په دولت کې ستونزې موجودې دي؟ دولت کې د فساد شتوالي له وجې د سیمې خلک خوابدي دي. د دولت د چارو نه د خلکو سره د سیمې د لرو پرتو سیمو خلکو سره سیمې خبرې کړي دي. هغوی وایي که چېرته په دولت کې سمای راشي یا هغه ستونزې چې پکې دي هغه له منځه یوړل شي، دوی په مکمل ډول کولای شي، ځکه چې ولس ورسره همکاري کوي. ولس په ولس کې ځینې کسان د اوسي بهرنیو ځواکونو له عملیاتو څخه خوابدي وو، د هغوی د شپې د عملیاتو څخه. ولې په پکتیکا کې د ملي اردو ځواکونو یا افغان امنیتي ځواکونو عملیات چې کوم شوي دي، د هغوی نه دوی هغه نه لري، داسې خاص ګیله نه لري. تر اوسه پورې ځانګړي عملیات هم دوی کړي وو. په دې تېرو څو شپې مخکې افغان ځواکونو عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې هم چې موږ بیا وروسته پوښتنه وکړه، هغوی ویلي چې ډېر ښه چلند ورسره شوی دولت لخوا. ولې دوی چې په لویه کې کومه ستونزه یادوي، هغه دولت فساد ده. دوی وایي که چېرته په دولت کې فساد له منځه یو نه وړل شي، ښایي ولس همدا ډول ستونزې لکه د بهرنیو ځواکونو په وړاندې شي رامنځته کړي وي، دوی د افغان دولت په وړاندې هم رامنځته کړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو داود تپانو چې په پکتیکا ولایت کې د افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشري د سپارل کېدو او دغلته د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او توانمندۍ په اړه له خپل اوریدونکو سره معلومات شریکول. په هلمند کې هم د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او د غراس افغان ځواکونو ته د عملیاتو د رهبرۍ د سپارلو چارې ترسره شوې دي او په ځینو سیمو کې رپورټونه وایي چې امنیتی وضعیت خورا خراب ده او خلک ورته اندېښنه لري. همدا شی به زموږ همکار الیاس تای را سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای سه په لومړي سر کې هغه ولسوالۍ هغه سیمې مونږ اوریدونکو ته وایي چې هلته واقع امنیت خراب ده د هلمند.
مراد ته ستړي نه کیږي. مننه.
د هلمند په ټول شمالي ولسوالیو کې د ګریش په شمول کې لشکرګاه ته نږدې ده امن خراب دی. شمالي ولسوالۍ کې تر اوسه حکومتداري په ډېر ټیټ سطح ده، د حکومت واک په ډېرو لږو کیلومترونو کې دی. ځینې کال درته هم دوی وایي چې موږ ګریش ولسوالۍ افغان ځواکونو ته سپارو، د دې ولسوالۍ یوازې مرکز او څو کلي افغان ځواکونو ته سپاري. په دې ولسوالۍ کې تر ټولو ناامن سیمې د نارسراج چې پخوا نوم دی، د طالبانو په تنځایونه دي، هغلته د طالبانو اډې دي. د دې ترڅنګ په میرمنداب کې، په حیدرآباد کې چې حتی د دغه حیدرآباد او میرمنداب څخه سنګین هم ناامنه دی، دوهم ولسوالۍ سنګین ولسوالۍ چې دوی انتقالوي افغان ځواکونو ته. تاسو خبر یاست چې څو ورځې وړاندې هغلته اولس ورځې زنډبلې جګړه پای ته ورسېدله. اوس هم هغه پوستې چې وړاندې څو ورځې وړاندې طالبانو د محلي پولیسو څخه نیولې وې هغه مې نیول سوي، او د سنګین کاروان کلا چې کجکۍ د سنګین تر نښلوي د طالبانو له پټنځایونو څخه بلل کېږي، او د هغوی اډاده دا اوس هم هغلته ګڼ شمېر وسلوال میشتي، او دغه د سنګین نه امنې ده چې د کجکۍ د برښنا د فابریکې د رغولو پروژه لا نه ده پلې شوې. او درېیمه ولسوالۍ چې دوی یادوي هغه نوزاد ولسوالۍ ده. د نوزاد ولسوال خبرې زما تر اوسه مشته یوه او ته وړاندې موږ نوزاد ته تللي وو، هغه وایي چې موږ په څلورو حوزو کې یوازې یوه حوزه امنیتي حوزه په لاس کې لرو، زموږ درې نورې حوزې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، او د هغې د پاکولو غوښتنه بار بار هغه ولسوال چې مراد هغه کوي. مګر چارواکي هغه وایي چې دغه سیمې موږ انتقالوو، پاتې کېږي په دې کې مساکله چې په ډېر بد وضعیت کې ده. او ووایم چې یوازې د یو پوستې حیثیت لري هم په کې دروغجن کېږي، واشیر دغه رنګه چې د یو پوستې حیثیت لري، او کچکۍ دغه رنګه چې ډېرې کمې سیمې اوس
د
دولت په لاس کې دي.
په دغو سیمو کې چې تاسو یاد کړې، آیا که څه هم چې زیات د ناامنیو رپورټونه تینا په لوی اندازه د ناامنیو رپورټونه تینا خبرېږي، آیا دغلته د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه پوښتنه ده، او کچیرته په سیمه کې د نورې ستونزې د چاغې ناامنۍ ته لمن وهلې؟
اوله خبر دا ده چې خلک لا هم د افغان ځواکونو په وړتیا باور نه لري. دوی فکر کوي چې دا ځواکونه کمزوري دي، وسلې نه لري، کشکي برخې کمزوري دي، او په نهایت کې هوایي ځواک نه لري. دوهم په دغه سیمو کې د نامتوازن انکشاف له امله چې بیخي توجه ورته کېدل لس کاله کې نه ده شوی، خلک د دولت په ضد درېدلي دي. که راسو جنوبي هلمند ته چې نادالي مرکزي ولسوالۍ مستیاد کو، نادالي مارجا، ګرمسیر، ناوا، خنشین، په دوه ولسوالیو کې پراخ کارونه شوي دي. هغه یو پراخ سړک د لشکرګاه څخه تر ګرمسیره پورې په پراخه اساسي ډول جوړ شوی دی. مګر په دې ټول شمالي هلمند کې یوازې یو سنګیر ولسوالۍ ته په ډېر ټیټ کیفیت باندې یو سړک تللی دی. یعنې هلته د بیا رغونې په برخه کې بیخي توجه نه ده شوې. اگر ته ځوانانو ته د کار موندنې او ځوانانو ته د مسلکي کورسونو په برخه کې چې زده کړې ورکول شي بیخي توجه نه ده شوې، او د امنیت ټینګولو په برخه کې بیخي توجه نه ده شوې. په دغه شمالي ولسوالیو کې اصلا خپله بارني ځواکونه ماته خوړلې ده. برتانیانو ونه شوه کولی چې په اتو کلونو کې هغلته امن راولي. تر هغه وروسته امریکایي عسکر ورانل، کله چې هغه یو ډېر زر امریکایي عسکر هلمند ته راغلل او په دې سیمه کې عملیات وکړل، په هلمند او کندهار کې هغه ولاړل، د برتانیانو یو وسوله هغه هم ماته وخوړله، او د طالبانو څخه هغه سیمه ونه شوه کولی چې ونیسي. نو ځکه هغه سیمه اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، او هغه وس چې د بهرنیو ځواکونو په طالبانو رسېدی او جنګ یې کولی شي او سیمه پاکولی شي، هغه شي عمل د مهماتو وسلو او د دې خپل امکاناتو له مخې افغان نشي کولی. خلک په دې باور نه لري.
دای صاحب کپلنډ وی راته وی چې کم برتانوی اسکر چې د هلمند لزینې مهم سیمو وتی دي یا امریکایان وتی دي، الته چې دوی کم بیسونه او اډې وی یا قرارګاه یا تاسیساتو هغه افغان ځواکونه د سپارل شوی
په یو شمېر سیمو کې دغه د انتقال مرحله سمبولیکه ترسره شوې ده چې بیرته شمالي هلمند ته ځو. ما چې تش په نامه وایي چې دا سیمې افغان ځواکونو سپارل شوي دي، هغه هلته ځینې کارګاوې او ځینې کنډکونه د بهرني ځواکونو پاتې دي. مګر په جنوبي هلمند کې د مرجع په شمول چې سپارل شوي دي، یوه قرارګاه یوه پوسته هم د خارجي ځواکونو نشته، او دغه سیمې په کامله توګه وتلي دي، او خپل تاسیسات د دوی تاسیسات د اسکوګانو ته جوړ دي چې خاورې ورچولي دي. خودلی دی دان رولی دی او پاکت امران نلری و شمالی هلمند کی و سون پا غسین کی چی دی انتقال دا واقعی خارجی ځواکونه شته او په جنوبي هلمند کې چې انتقال شوی دی خارجي ځواکونه شته. موږ ښه مثال یادولی شو د نوزاد ولسوالۍ چې دوی انتقال شوی دی مګر دوی او څه وړاندې پر ګرجستاني عسکرو باندې ځانمرګ بریدو شو چې ونه پاره مرم شو.
ډېره زیاته مننه دوستانو الیاس ته یو چې په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشرې په اړه وروستي معلومات در سره شریکول.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د سهار 8:25 له فرشته جلالزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
نیویارک ټایمز لیکي د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د عملیاتو د رهبرۍ سپارل به تر یوه حده د رسمیاتو پر ځای کول وي، ځکه افغان ځواکونه د روان کال له پیل راهیسې د خپل هیواد په ډیرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو په اول خط کې پراته وو او بې ساري تلفات یې ورکړل. د نیویارک ټایمز په لیکنه پر افغان ځواکونو د فشار اندازه د ملي اردو د 420 روغتون په 1438 خونه کې شه احساسېدلی سي. په دې خونه کې دوه عسکر بستر دي چې یوه میاشت مخکې په پنجوایي کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې زخمیان سوي دي. نیویارک ټایمز وایي چې په دې خونه کې د یوه بستري عسکر نوم مسیح الله همدرد دی چې غبرګې پښې قطع سوي دي. مسیح الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې په پنجوایي کې د عملیاتو پر وخت په داسې سیمه کې راګیر شول چې ټوله په ماینونو پوښل سوې وه، او کله چې طالبان په دې وپوهېدل چې دوی د ماینونو ساحې ته داخل سوي دي نو د خټو د دیوالونو او کرلیچونو نه شای پر دوی ډزې پیل کړې. د په وینا په همدې وخت کې دوه امریکایي هلیکوپټر او یوه جټ الوتکه د دوی پر سر په هوا کې څرخېدل راڅرخېدل او دوی د مرستې لپاره ډېرې نارې وروهلې. مسیح الله ویلي هیڅ هم مرسته راسره ونه کړه، موږ عذر ورته کاوه چې له هوا څخه سیمه وولی خو هغوی اصلا زموږ خبره نه اورېده او هیڅ یې ونه کړل. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د سې شنبې له ورځې به همدا په ټول افغانستان کې د امریکا پالیسي وي. افغان ځواکونه به له همدې ورځې د طالبانو په ضد په عملیاتو کې د امریکا د پوځ هوایي ملاتړ، د زخمیانو د لېږدولو لپاره د مرستې هلیکوپټر او جنګي همکارۍ ډلې نه لري. نیویارک ټایمز لیکي چې افغان ځواکونه به سجدوبۍ امتحان ورکوي او څرګنده به شي چې له خپلو امریکایي روزونکو یې کوم مهارتونه زده کړي او په رښتیا هم په خپل مټ د امنیت ټینګولو توان لري. پلی ورسپانی ټایمز هم تقریبا په ورته مسله تبصره کړې ده. ورسپانه لیکي چې ولسمشر کرزی به د هغو وروستیو سیمو نمونه هم اعلانوي چې د افغان ځواکونو تر پوځي کنټرول بلاندې شي او دا حرکت په افغانستان کې بې ثباتي زیاتولی شي. په کابل کې د بحرانونو د نړیوالې ډلې یو څارونکي کرامي سمیت د ټایمز ورسپانې ته ویلي چې په ځینې سیمو کې افغان لوري ته امنیت سپارل شوی او وضعیت خراب شوی دی، خو په یو شمېر سیمو کې ځانونه ټینګ کړي دي. د دې څارونکي په وینا په افغانستان کې د هغو سیمو کنټرول دا وار افغان لوري ته سپارل کېږي چې د امنیت له پلوه ډېرې خطرناکې دي. د ګرامي سمیت په وینا د افغانستان د امنیتي وضعیت تصویر ډېر مخشوشونکی دی. خو د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې وی مشر مارتینی وان بیجلرت ټایمز ورسپانې ته ویلي د افغان ځواکونو په تر کنټرول لاندې سیمو کې طالبان نور د ائتلافي ځواکونو له هوایي حملو ویره نه لري او په آزاده فضا کې ګرځي را ګرځي. د څېړونکو زیاته کړي کچېرې د ناټو هوایي حملو ته د ناټو له دیده وکتل شي نو شایي ووایي چې دا حملې په سیمه کې د قدرت توازن نه بدلوي نو مناسب نه دي، خو د سیمې د خلکو له نظره د خطر احساس ورځ په ورځ زیاتوي.
د برتانیا نړیوالې پراختیا ادارې پریکړه کړې چې پر روان میلادي کال کې د افغانستان زیانمنو شو سیمو ته شاوخوا 10,000 میټریک ټنه غنم ورسوي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر د سه شنبه پر ورځ خبري اعلان وویل چې د افغانستان په ځینې سیمو کې خلک او په تیر خزي او ماشومان د خوراکي موادو د کموالي له ستونزې سره مخ دي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د برتانیې د پراختیا ادارې لخوا آماده شوی غلبه په سیلاب ځپلو د جنگونو لامل په زیانمنو شو او هیواد ته پراستنو شو کورنۍ وویشل شي. په افغانستان کې د دې ادارې چارواکو د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل برتانیې سکل د خوړو له نړیوال پروګرام سره د سباندې 100 میلیونو پاونډ مرسته کړې سو د افغانستان بېوزلو خلکو ته پرې غله دانه واخلي. په افغانستان کې د برتانیې د نړیوالې پراختیايي ادارې رئیس مارک مالولو وویل
There are many people who are very vulnerable to humanitarian disasters or they may have been displaced.
ډیر خلک شته چې ځان ورسېدل د طبي حوادثو یا شخړې لامل به ځای شوی دی. دوی بشری مرستې ته اړتیا لري. دوی سره د مرستو په خاطر د برتانیې حکومت په ټنونو غنم تیار کړي څو د خوړلو نړیوال پروګرام له لارې پر مستحقو افغانانو وویشل شي.
د وبل تیار شوی غله دانه چې غنم، لوبیا، غوړي او د امیندوارو ښځو او نو زیږیدلو کمزور ماشومانو لپاره پکې درمل هم شامل دي. په مختلفو ولایتونو کې به په څه کم 2.5 میلیونو خلکو وویشل شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان چارواکو وویل د افغانستان د خلکو درېمه برخه کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او په هرو 3 نو زیږیدلو ماشومانو کې یو د سوی تغذی په ستونزه اخته کیږي. د دې له امله ضروري ده چې مرستې ورسره وشي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند وحیدالله امانی وویل چې دغه مواد له ګاونډیو او یو شمیر آسیایي هیوادونو څخه اخیستل شوي چې ډېره برخه کابل ته رسېدلې ده. خاغلی امانی وویل د خوړو نړیوال سازمان هر کال له زیانمنو شوو سیمو سره د 1,00,000 میټریک ټنو غالې مرسته کوي او کوم پروګرامونه چې سږ کال د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوي پلي کېدلې په عادي بڼه روان دي.
د سږ کال لپاره موږ کاملا چمتووالی لرو. تر آخر د کال پورې پروګرامونه، کوم پلانونه چې جوړ شوي دي، د هغې دپاره مکمل بودیجه هم لرو. که ټوله ترلاسه شوې نه ده، خو ډېره برخه یې موږ ترلاسه کړې، یعنې وعدې یا ژمنې کلکې راسره شوي دي چې سږ کال به موږ مشکل ونه لرو.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلینو وویل دا مواد به په ولایتونو او ولسوالیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو او د خلکو د سیمه ییزو شوراګانو له لارې پر مستحقو وویشل شي. ځینې خلک وایي ډېر ځله لیدل شوي چې دا مرستې غیر مستحق خلک اخلي، خو د دې ادارې مسؤلینو وویل د دې موادو منظمو ویشلو ته یې مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي.
اته بچې او یو دیرش دقیقې دی د مهمو خبرونو لنډیز له حمیدې هارون عثمان اورو.
امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. تیره شپه په بګرام هوایی اډې باندې حمله کې 4 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې هڅه وکړي څو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جاوز جانوالی تور پورې کړ چې د ملي جنبش مشر جنرال عبدالرشید دوستم خپلو پخوانیو ملیشو ته وسلې ورکړي دي. پاکستان په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لپرانستل کې دوار کله کړي دي. د نړۍ د توسترو صنعتي هیوادو مشرانو د سوری د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د امریکا د ملي امنیت د ادارې مشر وایي دغه ادارې د نړۍ په تر شلو ډیرو هیوادو کې د شاوخوا 500 ممکنه تروریستي پیښو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري د بشري حقونو په برخه کې د سربیا د پرمختګ ستاینه وکړه. او د ایران د فوټبال ملي ټیم جنوبي کوریا ته ماتې ورکړه او له دې سره د غدواړه ډلې نړیوال جام لوبې ته غوړه شوې.
اوس هم استاسو ازيني پیغامونه. هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. یو اوریدونکی چې خپل نوم آصف لیکلی وایي زه ټولو افغانانو ته د پوځي عملیاتو د مشرۍ د انتقال مبارکي وایم. دغه راس یو بل اوریدونکی محمود روشن د غزنی ولسوالۍ زنخان څخه لیکلی سلام، ټولو افغانان باید د افغان سرتیرو سره یو ځای او د پاکستان پر وړاندې یو شي. بریدمل محمد شریف ابراهیمی لیکي چې د پغمان ولسوالۍ عمومي سړک په بشپړه توګه خراب شوی دی او چارواکي باید ورته توجه وکړي. خبرونه پاتې برخه 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ځانګړی شوی.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په مینه هرکلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان پر لاسوهنو، اداري فساد، ناامنیو، د مخابراتي شبکو پر ستونزو او نورو مسایلو دي. دا هغه پیغامونه دي چې اوریدونکو په تیره اونۍ کې راته ثبت کړي او دوی د خبرېدو هیله کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ورې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. کوشش کوو په هر پروگرام کې ستاسو زیاتو ټلیفوني پیغامونو ته ځای ورکړو، خو متاسفانه چې مسایل او پیغامونه زیات وي او کله ناکله یې زیاته برخه له خپرېدو پاتې کیږي. بیا اوریدونکي ګیلې هم کوي چې پیغامونه یې خپرېږي نه. ورزو د دې پروگرام ټلیفوني پیغامونو ته.
افغان مل لغزنی پیغام ثبتوم. ولسی جرګې سکوم افریقا کړي د تذکرو په باره کې چې په دې کې د قومیت نه لیکل کېږي، دا یو په ځان یوه مناسبه یوه ملي فیصله ده. دا د ملي یووالي یوه نښه ده. باید له دې نه افغان حکومت، افغان سیاسي ګوندونه او ولسي جرګه باید له دې نه ټینګ دفاع وکړي. دا د ولسی جرګې یا د پارلمان وکیلان چې په لومړي سر کې غوښتنه پته کوي او نریش وروي چې موږ به د ولس لپاره خدمت کوو، دوی د ولس لپاره هیڅ خدمت نه کړي، مګر کله چې دوی ولاړ شي هلته د خپل ماشومو په غم کې ولسی جرګې مشرانو د خپل ماشومو لپاره نسخه تفصیل کړه. تقریبا 9,000 افغانۍ هغوی وټاکلې. همدغه کې یو عادي مامور او دی بیچاره خون کې ما تقریبا 6,000 څخه فوټو نه اوري.
خبر درکوم سیمه کې د استخان په نامه باندې کمانډان دی چې خلکو ته مزاحمت جوړي، تکلیفونه ورکوي او د شپې اوبه ور نه لګوي او 15 منه غنم په وطن مې اوله کړي دي او پاته 1400 کلدارې مشتانه غواړي، خو خلک پیدا تورونو سره باندې ګیروي. که داسې چمنه شروع وي نو خلک به سلا اخیستلې ته مجبوره شي.
زه سجاد د کندوز د ولایت د دشتي ارشي د ورسالۍ څخه دا پیغام تاسو ته رسوم. ما د ازادي راډیو څخه دا جدا خواهش لرم چې ما پیغام د نورو مقامات سره شریک کړي. ورور ازمر د شارچی په ولسوالۍ کې چې د کندوز ولایت مربوط ده، د عام اربکان ټول د دې دي زموږ خلک یې دوه نفع ذب کړي دي چې نه خپل کشې بلای شي نور مالدارې ټول وي او د بوی په رادښت کې.
ایران خان د ایران د تهران څخه د ټلیفون په لټه په بل مملکت کې د یو مملکت نماینده سفیر ده، یا کنسول ده، کنسولګری ده. اوس په تهران کې د جمعیت دفتر، د حزب وحدت دفتر، آتش جنبش ملی دفترونه دلته دي. اوس په افغانستان کې دولت موجوده ده، دفترونه دلته څه شي لپاره موجود دي؟ دلته رسمي جالب جاس کې خلکو ته کارتونه ورکوي، دا ایران څه شي لپاره ده دفترونه ساتي؟ یا دغه دولت دران چلته په دولت کې لوړې چوکۍ لري، دوی د دفتران د دلته څه ضرورت لري چې د ایران تهران کې د دفترونه خلاص کړي دي؟ لکه جمعیت وحدت جنبش اوس غواړي چې طالبانو ته دلته دفتر خلاص کړي. د ځوانانو پیغام ور وده د متدانو په حساب باندې وی چې وکیلو ویل چې موږ په ایران کې متدسو چیرته زه خپله د ځن خبره درته کوم. زه ډېر وخت مسافري مدم نه مسافري وکړه چې ما مسافري ماته کړه، زه مسافري نه یم ماته کړه. لیکن نه تریاک، نه چرس، نه شراب، نه نسوار، نه سیګار، هیڅ عمل زه نه لرم. ځوانانو ته زما پیغام دغه دی، ګوره یو کار وکړي، د نشه یو داسې شی دی، دا بد عمل دی. زماري نه ګیدړ جوړوي، ان زماره پر ګیدړ باندې بدلوي.
احساباد خیبر تانی کی کوس کلو کاتن امرا سره د انسان طرف نه کوم د شپږ میاشتې د تر دا امرا سره او پولیس را نظر په یوه اخیستې په زبردستۍ باندې اوالات کې بندي کو راتوي دغه پیسې راکوي کته پرچی در باندې کړتما. نو موږ مجبور شو د مجبوریت په خاطر باندې موږ 1000 روپۍ ورکې نو اجازه دې هغه نه منګیله ده چې کونسلګری سره یې نشار سره په دې رابطه باندې وغږیږي.
افغانستان کوم یو وزیر خارجه لري؟ پاکستان کوم سفیر لري؟ پېښور ښار کې کنه لري؟ موږ ته دې ځواب راکړه. پېښور ښار کې کله افغان مهاجرین ورونه پېښور ته روانې په لاره کې ولاړ شي زر سخوان سر تر لس زر کل داره تو اگه پیسی تر اخلی باید دا افغانستان وزیر خارجه پا دیگه غم بگی کنه افغانستان ایو قانده تر خوان بسته دی تره در این خارجه تا بس نشنه نکوله
خاندانم اتوال در پکتیا والای زادیاری و بلوسوالای افسدون که هم تولو افغانان تا یاد سوری پیغام دارم که دقا دیش کال من اغولید و او غرض شو نور باید من دبل چاپ لنسون بس افغانستان رنگ نکرو افغانستان زمگ مور دا امونگی زامن یو زامن باید خبر مور خدمت وکری
من به شکایت در رسای بلوسوالای کماندان امنیت خلیو خاندان صاحب امنیت اعلی صاحب په تامین امنیت کې مرسته نه کوي. یو پولیسو کنټینر چې په خاصو کې معتادان رسېدل اوس هغې کې دکانداري کوي، هغه په زیر زنګ رنګ کړی دی، اوس په کې دکانداري کوي. دولت نور څه کار وکړي، دا مامورین ته اوڅه دانې کنټینر ولېږي چې هغوی هم دکانداري وکړي. نو خو تامین امنیت کې دی مرسته نه کوي.
زما خپل ندی د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ تا څنګ د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي دفاع وزارت څخه دا ایله ده د ازادي راډیو څخه نن دا ایله ده چې د ملي دفاع وزارت ته به ما پیغام ضروري رسوي چې کوم د غلام خان زیرو ساینس باډر ده د هغې په نامه باندې چې کومه دوی دوهمه دروازه جوړه کړې ده، هغې ته اوس دوی پوخ سړک ورلګیا کړی ده. ما دا هیله ده چې په هره طریقه یې دا پوخ سړک دې نه پرېږدي.
پاکستان ته مې یو توصیه دا ده، د یو مسلمان افغان ورور په صفت، د یو اسلامي ملک په صفت دا وایم چې پر افغانستان باندې تیری کول، پر افغانستان باندې ظلم کول، د افغانستان پر خاوره باندې اړول، دی دې وار ولاړ شي د هغه خپل بنسټ ایښودونکي استاد یا بادار برطانیې څخه دې پوښتنه وکړي، وروسته دې بیا د روسانو څخه پوښتنه وکړي، بیا دې د خپل اوسنی بادار چې دا د ته ډېر محترم دی امریکا څخه پوښتنه وکړي، هغه دې هغه کتابونه د ته ورکړي چې موږ نیکګانو هغو ته ویلي دي، وروسته دې بیا دی دا فکر وکړي چې افغانستان یا نیول کېږي یا تیری پر کېږي، تر هغه وخته دې دی لیکي هغه کتابونه دې پیدا کړي چې موږ نیکګانو او غازیانو د دوی و بادارانو ته سبقان ورکړي دي، وروسته دې پاکستان ته په دې فکر کې شي چې افغانستان کې خلک دي، دا حکومت به یو کال وي، دوه به وي، درې به وي، پنځه به وي، افغانستان د خلکو په لاس کې دی، د غیرتمنو مسلمانانو په لاس کې دی. پاکستان ته مې دا توصیه ده، هغه د موږک کانه دي نه کوي، دوی موږک کې وخت د شرابو دېګ لوېدلی وو، وروسته چې راووتئ به راورلسته یو کشمې شي د هغه خپل دغه یېرو خواده شرابو دغه دی دي دا نه کوي. وسلام.
امریکایان وای موږ د القاعده سره جنگیږو، موږ په القاعده په شراکت دي. طالبان وای د القاعده وای موږ د امریکایانو سره جنگیږو. دوی دواړه خواوې بی ګناه خلک وژني، بس معلومه ده چې دوی سره یو لاس دي. رئیس جمهور ویلي چې دوی د امریکایانو په خدمت کې دي، دوی سل په سل کې د امریکایانو په خدمت کې دي. که د امریکایانو په خدمت کې نه وای هر ورځ دخل ګرځېدی او کوچنیان یې نه وژنوله، هر ورځ بې ګناه خلک نه وژنوله، چې په دا دولسو کالو کې امریکایانو القاعده مخامخ جنگ نه دی سره کړی.
د افغان در حد کندر سره فیصل زامه کړ قوم د افغان ولس نه کړی سره او د نورو چارواکو سره او د افغان ټول ملت سره او د د مندنی ټولنو څخه مې غوښتنه دا ده چې د امریکا د هغه کړنلارې خلده کړې وکړي، ځکه چې د اسټرالیا یو کمپنی شل هلیکپټرې افغانستان ته تسلیم کړي دي په ضرب د اتو میاشتو یا یولس میاشتو کې شپاله دانو تیارو کار پرې ایښی دی، څلور پاتې دي په اسمان. دا دغه د عبدالوهاب وردک خبره ده. دوم خبره دا ده د دوی عدالت دا دی د افغانستان ولس وګوري، دوی عدالت دا دی ځکه چې دوی د ایمل کاسی او مسلمانو هغه دوی د یو دوو شکلونو امریکایانو ته دغه باندې اعدام کوي، او زموږ په پنجوایي کښې شپاړس کسه وسوځل او ویې وژل، بیا په چړو ټکور ټکور کړل، او نن هغه سړي ته برات ورکوي، هغه په اعدام نه ورکوي. دا د دوی عدالت دی. وسلام. د غزنی ولایت د اندلولو زحمت پر کوم دا لارې جمجران دي، دلته بس دا پیسې اخلي له موټرو نه مننه کوي.
خانزانه مینوال د پکتیا ولایت زادیاری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د افغانستان اسلامي دولت د ملي دفاع وزیر صاحب سر جنرال بسم الله خان نامي او د ملي اردو لوی درسي صاحب ته یو عرض ده چې د ملي اردو په تعزیزاتو کې جدي پاملرنه وکړي. همدغه اوس هم اکثره د ملي اردو ځوانان بوټان شلیدلي دي، د شخصي بوټان نه استفاده کوي. ښې پرتلې، ښې خولۍ، ښې جرابې، ښه دریشي، اکثر ملی اردو تجهیزات یا بار مصرف دی، باید ورته جدی پاملرنه وشي. د خدای په امان.
افغانان نن په شکنجه کې دي، دغه قانون کمزوری دی، دغه قانون نشي کولی چې افغانان د شکنجې نه خلاص کړي.
زما نوم دی نوررحمه، زه د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم. په هلمند کښې د ملي اردو وظیفه اجرا کوم. غواړم چې د هغه د رایې کارتونه موږ ته هم را کړو چې موږ خپل کرزي بابا ته رایه ورکړو. ټوله اردو ملي غواړي چې رایه کارت ورکړو، خپل کرزي بابا ته رایه ورکړو.
د افغانستان جنګونه خو هېڅ پای نه لري. څومره چې دوی وایي موږ میدان ګټلی دی، ملک مو ساتلی دی، هغه هېڅ رښتیا راز دی. د هلمند د جنګ نن څوارلسم ورځ ده. د مړو حساب یې نشته، د ټپیانو حساب یې نشته، هلیکپټر یې خبر شوی دی.
غلام حسن خان غیرت کوچه دی، لوګر له سیمې ته سره په تماس کښې یم. زموږ د کوچانو مشکل په افغانستان کښې تر حده زیاته ده. چې وګورئ زموږ ملچرونه د افغانستان په هر ولسوالۍ، په هره سیمه، په هره کریه کښې غضب شوي دي، لنډې شوي دي. چې کومې زموږ مځکې وې په هزارجاتو چې هغه ټولې غضب شوي، لنډې شولې. موږ خپلو سیمو ته څوک نه ودرېږي. درګانو موږ ته په مخ کښې سنګرونه جوړ کړي دي. له هغه نه را وروسته چې موږ کومې سیمې وې په لوګر ولایت کښې، په پکتیا کښې، په خوست کښې، کوچیان یو ډېر مظلومه قام ده او ډېرو غټو مشکلاتو سره مخامخ ده. خو الله تعالی دې د دوی پوښتنه وکړي، الله تعالی دې دوی ته خپل حق راستونکي.
د غلام حسن خان کوچي ټلیفوني پیغام اورېدی چې د کوچیانو پر ستونزې یې خبرې کولې. په پروګرام کې ځینې ټلیفوني پیغامونه داسې دي چې د غږ کیفیت یې زیات خراب وي. دوی له آرام ځای څخه زنګ نه راوهي او خبرې یې نه سمېږي. ځینې پیغامونه ډېر اوږده دي چې تر پایه یې اصلي موضوع نه معلومېږي. ځینې اورېدونکو بیا د سندرو د خپرېدو غوښتنه کړې ده. دغه ډول پیغامونه په دې پروګرام کې له خپرېدو متاسفانه چې پاتې کېږي. اوس به پاتې پیغامونه واورو.
کرامت مشورتي والی یم، د کونړ ولایت بېرته زنګ وهلی دی. پلان په خندار کښې یم. زما رئیس صاحب جمهور الله داس والا ارزو هیله ده چې تا دوه دفعې په انتخابي دوره کښې وویل چې د کونړ کونړیانو ته تا وعده ورسېده چې زه به د کونړ په سیند باندې برف ډیم جوړوم. لا تر اوسه پورې د هغه دوره، انتخابي دوره، هم لا پای ته رسېږي. یا څلور یا پنځه شپږ میاشتې پاتې دي. نوی رئیس جمهور به افغانستان ته راځي، هغه به همدا شي وعدې به د کونړیانو د افغانستان د خلکو سره کوي. لکه رئیس صاحب جمهور حامد کرزي چې وتلې، ولې د کونړ په سیند باندې ډیم نه جوړېږي؟ دا څومره ډېر یو غټ سیند دی چې اگر په دې باندې ډیم جوړ شي ټول افغانستان ته برق ورکوي. او په دې باندې زموږ اقتصادي پرمختګ هم په سلو کښې 50% زیاتوالی هم راولي.
افغان میشته خبره کوم. زما د پیغام دی چې دا زموږ د بازار ډېر تنګ دي. د مټر د ګڼې ګڼې له امله تکرونه کېږي. د ولاسه دا خواهش لرم چې دا بازار مې کیسه راته راخلي.
تخوا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. کومه شېبه چې زه تاسو سره په تماس کښې یم، نو داسې یو بد حالت د تګاب ولسوالۍ کښې جریان لري. د کومې مودې څخه چې فرانسوي ځواکونه لکه کاپیسا ولایت د دګاب او د الاسای د ولسوالۍ څخه وتي دي، نظامي مسؤلیتونه امریکایي ځواکونو ته سپارل شوي دي. نو ډېر بد حالت یې قرار لري، ځکه چې اکثره د یوې ملکي کسان او بېګنا کسان په نښه کوي او وژني. چې زیاتې چاپې چې د شپې له خوا 12 بجې، 1 بجه، 2 بجې، 3 بجې او 10 بجې، 12 بجو کښې دوی د خلکو په استوګو کورونو باندې کمندو او سپیشل فورس په نامه ځواکونه کته کېږي.
نوم یې حیات الله بختیار دی، د کندهار ولایت کپنجر ولسوالۍ څخه. ډېر خوشحاله شولو په دې خبر باندې چې د رسنۍ د لارې موږ واورو دي چې ترکمنستان او تاجکستان او افغانستان د اورګاډي هغه پټلۍ غځل کېږي. د یوې خوا به د افغانستان اقتصاد کوي شي، د بلې خوا به هغه د سیمو خلکو ته کار روزګار پیدا شي. که چېرې دغه پروژه ژر د ژره نسلیک شي او داسې چا ته ورکړل شي چې هغه رښتیا د دې طاقت او توان ولري، ځکه د افغانستان صادرات او واردات چې دي هغه به بازار پیدا کړي. افغانستان ښه ښه مېوې لري، ښه شیان لري. نو موږ په دې خبر باندې ډېر خوشحاله یو. خو دا دې وکړي چې دغه به عملي بڼه ولري. دې هم د ازادي راډیو څخه ډېر مننه.
محمد مردی در مرزی از خبره که و ما اورو رزه دقا وایمه در زسکیری مستانه را که مزه غریب خانه گی کنده اتا زیر بولی خواه تا زیر تم پدر را گرده نخدا جمعه که در آرمان چارواکی در از ما پیغام آوری اوازادی را دیه نشور که در آرمان چارواکی در از ما در ایل دست در زسکیری مستانه که اورو را
یو یو تن ما یو بیام د خوښه خا خبرې کوم پیغام می داده چې د ما یو بینو معاشونه ډیر کم دی د خپل پاملونو په وګو بار دی یو نیم زر روپۍ معاش ورکوي نو مو د محترم رئیس جمهور څخه هیله دا هغه ده چې هغه کڅوړې او ډالري کڅوړې بکسونه او بوجۍ چې د ریاست جمهوري ته راځي د هغې نه یوه قصه معیوبینو او معلولینو ته ورکړي دا به حق او عدالت نه وي چې دې په ځای چې معیوبینو او معلولینو ته یې ورکړي دې جهادي مشرانو ته چې یو عالم منځکې ملکیتونه شخصي ملکیتونه دولتي ملکیتونه یې غصب کړي دي او ځنونه یې پړسولي دي او ډبل معاشونه لري هغو ته یې ورکړي
زودر کری خوست دی گربز ولسوالی نه دا پیغام از اسنی رادیو ته سفتوم چې موږ په هغه څه کړو کې کوم چارواکي چې ولیدل یا مطالعه کړل ټول وړه د کوم کارونو چې وو نو په ټولو کې زما په خپل نظر باندې بشردوست صاحب چې هر څوک دا د هرې ژبې دا د هر قوم دا موږ ته منظور ده او بل د ازادۍ رادیو نه زه دا خواهش کوم چې دا زما خبر ټولو نړیوالو ته پنځه وارې تکرار کړي
شهرودی صاحب کوم پاکستان نه زما دغه دغه د پښتنه ده چې دوی وایي غصب نه کیږي او یا خلکو ته حق ورکړل کیږي د هلمند په وسط د لشکرګاه ښار سره دلته رساپي د کورن له ساپو تقریبا 300 جیري بزمکه د شاروارۍ په نقشه کې راغلي ده نه د خلکو د ځمکه ملاویږي او نه دوی ته د دغې ځمکې عوض ورکړل کیږي
سمیالله خلیلی تندر خبرې کوم ورته مې د افغانستان حکومت څخه دا چې د افغانستان خلک دي دا غرو داډو والا هم د سینور خلک دا خوشنۍ دنګری او ټول د افغانستان مادنې له منځه یوړو دا شنه لرګي باید په غرو کې بند شي که چېرې دا شنه لرګي اوس نه ووهل شي د افغانستان ځنګلونه خو له خاوره سره خاوره شول دې ته باید ستاسو ډېر فکر وي وسلام به احترام
زه خان درا مینوال د پکتیا ولایت زغیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم زما د افغان ولسو سره مې جلسه ته دا یو عرض ده چې باید حق حقدار ته وسپارل شي دا په دې معنی چې کوم د غشپک سوه نوي ځوانان چې د برتني ځواکونو سره په هلمند ولایت کې ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړې ده د غشپک سوه نفر ته باید په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړي
زه احمدالله د کندهار د ښار څخه خبره کوم د امریکا د بهرنی چارو د وزارت دا بې ځایه او بې مورده څرګندونه چې ګویا موږ د ګرند خشه په رسمیت پېژنو دا د افغانستان د ټول ولس او د شپتونو پښتنو د پاره د خطران ور وګرځېدله او دا خبره دا ثابتوي چې امریکا د افغانانو او د شپتونو پښتنو خطر هیڅ په نظر کې نه دی نیولی او ډېر لوی بې احترامي وکړله
وسلام وزیر صاحب د پوهه وزیر صاحب داخله وزیر صاحب جمهور دوی له خواهش کوم د افغانستان مدې کومې اندازې ته وباسي آیا تاسو دا کوم چارواکي چې بده وزارت قانون کې دي افغانستان به دوی جوړوي او نه افغانستان په خپل د افغانستان خلک جوړوي ملت
زه د هرات ولایت نه د انجیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم زما وینا دا ده چې موږ هره ورځ په رازوګانو او په نورو رسپانه کوینو چې شې دی وای زموږ حقوق تل څه دی زموږ حقوق نه نرا کوي موږ حقوق نه پردای موږ د دې دولت نه خواهش کوو چې کوم حقوق چې قران او الله او د رسول بیان کړی دي هغه حقوق د اساس ته ورکول سوي دي خو دوی پر هغه حد یو څه تجاوز کوي دا حق وي چې کله چې د قران دی ورکړی چې د کور وځي په شرط د سرخي دا د مثلا عسکري پر جادو دی ولاړی د خپل کور نو زیدا حقوق نه قران ورکړی نه اسلام ورکړی نه شری ورکړی دی اما لا هم دوی تر دې حقوق وس ډیر واړي
دا دې مصر په لسوالي چې دا نه وس په ټول غیر خلک کې نه د ټول د خلک کې ورباګي دا چې دا نه باید چې نو چې تعالی دې په بل څه کې دا چې دا نه وس په ګڼ ګڼ په څه کې نه وس
الو السلام علیکم ما داوت اخلاق کې د کوټ څخه پیغام لرم د کوټ مدرسې ټول د شاګردانو پر مخ وټړل شو د ټوله جنگ ته واستول دی ویشي زه مر راوري مور ته پنچارا واخته د مسجد ملا په مر کې ول ول زما زی دی مر کی
احمد خبر کوم جو خوت ولایت نه اتلیا کې افغانستان د باندې خلک دي جامع غلطه هچې پوښي چې د تیری او د تجاوز په لامل هم ګرځي او بل خوشنط د فضل حسابيږي وسلام
تزادی را دوست خبرنا کم چه امون پیغامون نشتوی زمان پیغام دادی چه پاکستان کی فول تاکن شوی تاویو پروریستی اول پروریست راجی دمان پروریستان و تاگ او را تاگ پا پاکستان بلیز پاکستانی دن داری و دیگ در افغانستان لپارا بی یو استراتیجی پیسو برنامه پلاس کداری و اما برنامه مختوری دا نوان شریفی و کزرداری خیلو جیتا کبر کری
نظر می دادی دا پاکستان پا دارکی محترم و دا پاکستان هر حق فرد قدرت راجی که اسلامی غشتون تیدی او که دیموکراسی غشتون تیدی آقا با دا پاکستان افغانستان پا برابر دا افغانستان دا اولوس پر برابر دا 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 سر قلم او دا خنجر دا افغانستان پر رو باندی دا شخولو نیت او اراده لدی
پیوم میداد مصطبه پتنگ چیتا او تاجکستان جوڑی جوڑی سے
دغه د مهمو سوجانو د ورسوالۍ نه خبرې کوم او یو ټکی ته د حکومت د چارواکو په څیر نه دی هغه دا دی چې د ملي اردو او د ملي پولیسو د هغه کورونو حالات وګوري چې هغه په کوم حالات کې دي په چټکه کې چې دی د هغوی ته توسو شي زه ډېره په چټکه کې غواړم مثلا او چې د هغو د دې سرتیرو ځوانانو زموږ
افغانستان کی ملی اردو پولیس کا دفیت پہ جنہ نے کرتوں دوسری کے ہمدار کام دے معرف خون کی دفیت پہ جنہ نے کرتوں ان لری معرف خون کو تے ہم دفیت پہ جنہ نے کرتوں جوشی جما اوختان دے مخابرات وزارت حداد لکتنگ کی دی افغانستان دی داخلی سے بو انٹرنیٹ دا لکوس کو دا تریجی کم نیٹ دا دے کمپین شرکت امدار رنگ دی اتصالات شرکت دا کی اتصالات شرکت دی لسلاتین فور غدل لا پاکیا ولا کی خنشتا دا کی پاکیا ولا کی سرحدی ولایت کا من انٹرنیٹ کا ضرر لروتے دے انٹرنیٹ دا کم سادا انٹرنیٹ دا لکا 2G دا دا کلا کار کی او کلا کار نکوی من سم کتون اپری کو انٹرنیٹ پارا زر زر ابوانی دا غا ہو بای کارم نکوی نو دا خو زمین پارا دیر جات مشکل دی با دی انٹرنیٹ غمو خوال شی افغانستان کی کچیر انٹرنیٹ غمزور شی نو دی من خو بربادی شوا پیسی پیسی ولال شی انٹرنیٹ کارنکی تاریخ و پراسی
مثلا زه وسوای مې چې یو کس وایي چې زه غواړم چې ډریور شم مې څنګه کوي نو ته مخکې مخکې نه باید په ډریوري اصول پوه شې دا اوس دا ورور خبر وکړه چې باید زنانه ونه غږېږي نو حواله اسلام حتم نه ورکړی ته به اواز دی زنانه په اړوند ته به مکمل معلومات ورلرې چې قرآن کې څه ویلي دي که دا حق ورنه کړي نو دا خو د تعلیم نه محرومه شوه
خبر ایران ایران یا اکبر یا لگنوں یا لمبر مہربانی ایران پاسپورٹ
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل د غټولو پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول د اوس لپاره د خدای پامن.
خدا سے بھی ایمان نوے داسے بے جوندن داسے بے جانان نوے داسے بے جوندن داسے بے جانان نوے د پختنو کسے خدا سے بھی ایمان نوے داسے بے جوندن داسے بے جانان نوے داسے بیشوندن داسی بی جانانانے